دقیقې دې لنډ خبرونه. د طالبانو چارواکو تر سخت ورشتونو وروسته د سیلابونو بهیدو له کبله د هرات بادغیس تلوي لارې د تړل کېدو خبر ورکړی دی. مختر خبری آژانس چې د طالبانو په واک کې دی دا خبر پر ناوخته ورکړ. په همدې حال کې د هوا پیژندنې اداره وایي چې نن جمعه او سبا شنبه د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د ورشتونو تالندې برېښنا او سیلابونو اټکل شوی دی. د دې ادارې په وینا په بیلابیلو ولایتونو کې به د باران اندازه له 30 تر 55 ملي متر وي. وړاندې ویل شوي چې په بیلابیلو سیمو کې د سختو بادونو د لګیدو اټکل هم شوی. اروپایي ټولنې د کډوالۍ له نړیوال سازمان یا IOM سره د 12 میلیونه یورو په ارزښت یوه موافقه لاسلیک کړه چې هدف یې افغان کډوالو او کوربه ټولنو ته د اساسي خدماتو برابرول او د اقتصادي فرصتونو زیاتول دي. دغې ټولنې نن په یوه اعلامیه کې چې ازادي راډیو ته هم رالېږلې لیکلي چې د مرستې په دغه پروګرام کې په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو اړتیاوې لومړی ټوپ لري. د افغانستان د فوټسال ملي ټیم نن 15-3 په وړاندې د عراق ټیم ته ماتې ورکړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې د پلی آف پړاو د دې لوبې په ګټلو سره افغانستان د 2024 کال نړیوال جام ته د لار موندنې په برخه کې یو ګام مخکې شو. دا لوبه نن د تایلند په پلازمېنه د بنکاک کې وشوه. د پلی آف پړاو اتله لوبډله به د آسیا د فوټسال د 5م ټیم په توګه نړیوال جام ته لار پیدا کوي. د سوری په شمال کې د کوردانو په مشرۍ چارواکو پرون خبر ورکړ چې څه باندې 50 ښځې او ماشومان چې د داعش افراطي ډلې د کورنیو غړي وو د تاجکستان یو هیئت ته وسپارل څو بیرته د هغوی کورنیو ته ورتسلیم شي. په سوریه کې د کوردانو چارواکي وایي دغه 12 ښځې او 30 ماشومان چې ټول د تاجکستان دي هغه هیئت ته وسپارل شول چې مشي د کویت لپاره د تاجکستان سفیر کوي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین اعلان وکړ چې په پام کې لري را روانه میلادي میاشت شین ته سفر وکړي. کله چې پوتین په مارچ کې د روسیې د ولسمشر په توګه بیا ټاکل شوی د لومړی بهرنی سفر دی.
د ازادي ملمه
درنو اوریدونکو اسمت ساروانیم سلامونه وړاندې کوم. د آزادۍ میلمان نن یو داسې څوک دی چې د مهاجرت په سخت ژوند کې د درنو جسمي کارونو ترڅنګ له تاریخ او تمدن څخه د خپلو خلکو د خبرولو لپاره ژباړي کوي. عبدالهادي مجروح مو میلمه دی چې د علامه عبدالحی حبیبي ګڼ آثار یې ژباړلې دي. ښاغلی مجروح ته مې له هر کلي ویلو وروسته وویل مخکې تر دې چې ستاسو په ژوند خبرې وکړو لومړی دا ووایست چې ولې مو د ژباړې لپاره د علامه حبیبي آثار انتخاب کړل.
یوار به دا خبره به د خپلې یوې کوچنۍ خاطرې څخه را پیل کړو. زه ډېر وړی کوم پلار مې یو کتاب به ډېر لوستی د علامه حبیبي تاریخ افغانستان بعد ظهور اسلام. نو په دغه کتاب کې چې زه کله لږ د پارسي ژبو سره ولد سوم د دري ژبې سره ولد سوم نو بیا ما په دغه کتاب کې د یوه د اموي دربار یو کومندانو حجاج بن یوسف ما په د هغه بحث کتی نو ماته ډېر جالب و. زړه مې غوښتل چې کاش داسې یو څوک وای چې دا کتابونه ما ته را ژباړلي وای یا زه په دا ژبه پوهېدلی. او داسې و چې زه پوره په دري ژبه نه پوهېدلم خو لږ لږ به مې هغه هدف ځینې اخیستلی سو. کرار کرار د وخت په تېرېدو باندې زه دغه کتاب لوستلو دې ته وهڅولم چې دري ژبه په چې څونه علمي لحاظ به ورته ونه وایو اکاډمیک به نه ورته وایو خو څونه چې زه پوهېږم باید دونې زده کړم. د دې کتاب دپاره اول مې دري ژبه زده کړل دې کتاب باندې د پوهېدلو دپاره. بیا مې وروسته په پښتو ژبه کې د علامه حبیبي د دې سي د داسې کوټلو آثارو د نشتون دې ته وهڅولم چې زه باید دا کتابونه پښتو ته ترجمه کړم. که څه هم یو مرستندوی یو تشویق کوونکی دا مې هیڅوک نه درلودل چې زه تشویق کړی وای زه زما مرسته کړی وای زما یو ډول حوصله افزایی را کړی وای. یوازې د کتاب باندې پوره نه پوهېدلو دې ته وهڅولم چې زه دا کتابونه د علامه حبیبي پښتو ته ترجمه کړم. بیا چې کله زه غټ سولم عمر زیات سو او ژبه مې زده کړله نو د کتاب په ماهیت پوه شوم نو مې بیا یوازې د علامه حبیبي کتابونه په دې خاطر انتخاب کړل.
اول مو کوم کتاب وژباړو؟
اول مې د علامه حبیبي کتاب تاریخ افغانستان بعد د ظهور اسلام په 2008 کال کې ترجمه یا ژباړه پیل کړل. فکر کوم 2010 پیل بو چې خلاص ول، البته تر اوسه نه د چاپ ژباړه.
ولې نه د چاپ؟ ډیر مهم اثر هم دی،
ډیر جالب او ډیر مهم اثر دی. نو داسې څوک مې تر اوسه نه دی ورته پیدا کړی خپله، خو زه د مزدوري ژوند دی په دې خپله په خپل اقتصاد خو نه سم چاپولی. البته تر اوسه پورې داسې اداره یا داسې یو سپانسر هم نه دی پیدا شوی چې دا کتاب راته چاپ کړي.
په مجموع کې مو د علامه حبیبي څومره کتابونه ژباړلي دي تر اوسه پورې؟
په مجموع کې مې د علامه حبیبي شاوخوا 10 کتاب ژباړلي دي، مقالو څخه علاوه چې د مقالې دي شاوخوا 150 یا 150 به مقالې ژباړلې د علامه حبیبي د مختلفو ورځپاڼو او اونیزو میاشتنیو کې چاپېدلې، هغه هم چاپ ژباړلې دي.
بله، او په دې مقالو کې او دغه راس کتابونو کې څومره چاپ شوي دي؟ اوس
مقالې مو تر اوسه چاپ کړي نه دي. مقالې د علامه حبیبي انټرنیټي د علامه حبیبي په نوم د انټرنیټ یوه پاڼه ده، د علامه حبیبي څېړنیز مرکز چې په امریکا کې میشت دی هغه چلیږي. زه وژباړم هغه ته ورکم، هغه آنلاین په انټرنیټ کې خپروي. مقالې خو چاپ شوي نه دي، البته چاپ کتابونه چې دي تر اوسه پورې څلور ما ژباړې چاپ شوي دي.
نور هم اراده لري چې دي علامه حبیبي نور کتابونه هم وژباړي؟
ما خو په مجموع کې دغسې پتیلې د څاروان صاحب چې زه د علامه حبیبي ټول دری آثار چې کوم در کلام یې څه راوتلي دي په دری باندې زه دا ټول وژباړم. البته که ژوند در سره ملګری سو، خدای پاک ژوند راکړي او همت یې راکړي، نو زه د ده ټول آثار ما داسې اراده کړې ده چې د ده د آثارو څخه تر هغو چې خلاصیږي یوې خواته ونوزم، د ده ټول ژوند را وژباړم پښتو ته.
فکر نه کوي چې ځینې آثار یې ژباړل شوي هم دي؟
ځینې آثار ژباړل شوي دي، د بېلګې په ډول دا تاریخ افغانستان بعد ظهور اسلام یې ډاکټر صاحب زاهد مشواڼي ژباړلی دي، موږ هم ژباړلی دي. نو داسې شان شته ځینې ژباړې شوي دي، ځینې ژباړې اوس مثلا زما دا 2008 څخه ما ژباړه شروع کړې وه د تاریخ افغانستان بعد ظهور اسلام په 2010 کې شروع کې پای ته ورسېدل. اوس زه په دې نه پوهېږم چې ډاکټر زاهد مشواڼي د مخه کړې وه که ما مخکې نه کړې وه. په هر صورت ډاکټر زاهد مشواڼي ژباړه خو زه داسې پوره باوري نه یم، البته ځینو ملګرو د خولې مې اورېدلي دي چې د علومو اکاډمۍ دخوا چاپ شوې ده اوس مال یا به چاپېږي. نو موږ داسې اراده کړې ده چې دغه کتاب هم چاپ کو یا آنلاین په انټرنیټ کې خپور کو. نو که چیرې د چاپ د اراده سول کېدلی سي چې د زاهد مشواڼي ژباړه قبول سي، دا بیرته ماتله سي زموږ د طرفه. او که داسې اوس ممکن د علامه حبیبي څېړنیز مرکز دخوا چې په انټرنیټ کې آنلاین یا برېښنایي کتاب ځینې جوړ کړو، بیا یې کېدلی سي خپور کو.
فکر نه کوي چې په کار د مخکې تر مخکې څوک چې کوم کتاب ژباړي هغه په یو شکل سره اعلان کړي؟ اوس خو د انټرنیټ دنیا ده، فیسبوک شته، ویب سایټونه شته، له دې طریقه که اعلان شي نو په یو کتاب به دوه کسه خواري نه کار شي. تاسې اوس د دې یوه اثر یادونه وکړه چې په 2008 کې مو پایلو په 2010 کې مو بشپړ کړل، یعنی څه باندې شاید دوه کاله تاسې پرې ولګول، یو بل چا هم وخت شاید لګولی وي.
داسې دی څاروان صاحب چې دا خو بیخي ښه خبره ده چې څوک یو کتاب باندې کار کوي او اعلان سي. په 2008 کال کې چې ما کلی کتاب پیلوي زه په دې هیڅ نه وم خبر چې داسې یو څوک یا داسې یو شی لکه انټرنیټ، مطلب زه داسې بیخي کوشش ژوند مې وو چې انټرنیټ دی وي. او په 2008 کال کې یا داسې یو لکه فیسبوک یا نورې ټولنیزې رسنۍ یا ویب سایټونه چې په هغه کې خلک اعلانات وکړي، زه په دې هیڅ نه وم خبر. د 2012 کال وروسته ما انټرنیټ او ویب سایټونه ولیدل چې انټرنیټ سره ویب سایټونه سره زموږ چې په کومه منطقه کې ژوند کوم هلته انټرنیټ رالی، ویب سایټونه مې ولیدل. او بیا د 2015 که 2016 فکر کوم دغسې مې فیسبوک وپېژندی، فیسبوک ته داخل شوم. نو هغه مهال ما کتاب ژباړلی و. د اوس چې کوم حالات دي په دنیا کې، اوس چې کوم پرمختګ دی په ټولنیزو رسنیو کې، په انټرنیټ کې، په بیل بیل سایتونه دي اوس د پاره په کار دا چې بيخي څو کتاب پایلوي یا دونه غوشن کتاب چې هغه ژباړي کلونه وخت اخی د یو نفر څخه د دوه نفر څخه کلونه وخت اخلي هغه باید حتما کتاب یو آر رسنیس کې اعلان کړي چې دغه کتاب باندې کار کوو یا مو کار پر کړی دی. دا بيخي ښه خبره ده.
خلک له تاریخ سره فکر کوم ډېر علاقه لري. کوم کتابونه چې تاسو ژباړلي دي او چاپ شوي دي هغه تر څه حده پلورل شوي دي او د خلکو له اړکلي سره مخامخ شوي؟
څروان صاحب تر اوسه پورې چې د علامه حبیبي څلور کتابونه زما له اړخه چاپ شوي دي ژباړې یې د هغه یو تاریخ افغانستان د راسر ګورګانیان هند ما چې ژباړلې دي د افغانستان تاریخ د هند د ګورګانیانو په وختو کې چا د خولې واورېدل چې هغه کتاب بیخي خلاص شوی دی یعنی خرڅ شوی دی پلورل شوی دی. بل کتاب یې علامه حبیبي څېړنیز مرکز چاپ کړی دی طبقات ننصري چې د علامه حبیبي تعلیقات و لمنلیکونه دي پر دا کتاب په 2013 کال کې چاپ شو. نو هغه هم داسې فکر کوم ځکه ځینې ملګري زما څخه په فیسبوک کې غوښتنه کوي چې دا کتاب نسته دا چیرې رانیسو چیرې پیدا کړو. نو د دې سره ماته داسې معلومه چې دا کتاب په مارکیټ کې خلاص شوی دی. یو بل کتاب یې په 2013 کال کې پښتو او د غزنی لوی کان دا یو کوچنی مجله غوندې کتاب و. دا غزنی چې د اسلامي نړۍ کلتوري پلازمینه وه هغه سیمینار ته مې چاپ کړی و هغه اوس په مارکیټ کې څه ناڅه لاسته. او بل د افغان امپراتوري د ویش تاریخ دی د علامه حبیبي ځینې یادښتونه دي معاصر تاریخ د معاصر سیاسي تاریخ دا په 2021 کال کې چاپ شو هغه لا تر اوسه پورې په مارکیټ کې شته. نو رښتیا هم کتابونه د خلک د تاریخ سره مینوال دي ځینې زما چاپ شوي ژباړي ځینې خرڅ شوي دي ځینې لاسته.
شاید تاسو تر بل هر چا دي علامه حبیبي آثار ډېر لوستي وي ځکه چې ژباړلې دي څوک چې شي وژباړي نو ډېر څه په ذهن کې پاتې کیږي. کوم اثر ستاسو په نظر ډېر زیات مهم دی؟ البته ټول به مهم وي خو کوم یو ډېر زیات مهم درته ښکاره شوی؟
د علامه حبیبي اثر د سي دي چې هغه پر مختلفو موضوعاتو ویشلې دي. د بیلګې په ډول علامه حبیبي پر یو پلان درلودلی چې د اسلام تر ظهور وروسته د افغانستان تاریخ په 2200 کال کې یو ټکولی کې دا اوس چې د افغانستان بعد از ظهور اسلام کتابی موږ لرو دا د اسلام لومړی 200 کلن جلد یا ټوک دی چې د چاپ کړی دی وروسته نه پوهم ژوند نه دی ورسره ملګری سوی یا نور نه دی لیکلی یا څنګه دی نور نه دی چاپ سوی. دا خو تاریخ سو بیا پر ادبیاتو او ژبو باندې کار کړی دی بیا پر تذکرو باندې کار کړی دی بیا پر معاصر سیاسي تاریخ باندې کار کړی دی. نو کې هر موضوع را واخلو مثلا کومج د اسلام د ظهور موضوع په افغانستان کې چې را موږ محل سیاست او ژبو کلتور او داستان او هر څه را واخلو د تاریخ افغانستان بعد از ظهور اسلامي بيخي جالب زکل کله د ملګرو سره وایم د اوس پنینینې په غاښو چچلی دي او که پر ژبو او ادبیاتو را واخو د پښتو ادبیاتو تاریخ او مادری زبان یې دري ډیر 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 جالب آثار لیکلي دي او که پر دغه باندې پر تذکره لیکلو باندې را واخو نو پر ځینو تذکره لکه تذکره الاولیاء او پر د طبقات ناصری پر دغه باندې چې کار کړی دی بیخي جالب کار پر کړی دی. په تصوف کې کې راوخو نو پر طبقات صوفیه باندې دغه څه کار کړی دی ډیر مهم دی ډیر جالب کار پر کړی دی. هغه په انګلیسي کې په اصطلاح کاری جوی ګاډ گیفټډ نو علامه حبیبي ګاډ گیفټډ دی زموږ په هر موضوع زموږ په هر شوبه زموږ په هر اړخ کې هر کلتور سیاست تاریخ ورسې کې پر سیاست باندې راوخو ماسر سیاسي تاریخ د تاریخ افغانستان د امپراتوري تاریخ قسم په علامه حبیبي سره کوټلې نه دي سره دغه کړې نه دي فقط یاداشتونه یو یاداشتونه راټول کړې دي د مختلفو ذریعو مختلفو سرچینو څخه هغه یاداشتونه ما راوخستل چاپ مکړل د سر ژوند ملګری نه وکړې د ژوند ورسره هغه یاداشتونه د سپاتو دغه یاداشتونه داسې جالب دي چې معاصر تاریخ به چوم تر اوسه پورې بیا چا داسې شی نه لیکلی لکه د معاصر سیاسي تاریخ امپراتوري تاریخ دی.
له
آزادی رادیو د آزادی له میلمه سره خواله اوري. زموږ میلمه عبدالهادي مجروح دی.
څه فکر کوي چې څو فیصد آثار به په پښتو ژبه وي؟ یعنی د پخپله په پښتو لیکلي
چې مجموع کې د ته دغه راواخو آثار راواخلو او مقایسه کو، نږدې 40% آثار په پښتو لیکلي دي، 70% آثار یا 15% آثار په دري ژبه لیکلي دي.
دغه اوس د دوی عظمت په ګوته کوي چې څوک اسه نشي کولای چې خپل ټول وخت مرته وقف کې د آثار هغه 70% وژباړي. څوک چې لیکي څومره وخت پې لګوي؟ اوس که راشو تاسې ژوند ته، چیرته زیږیدلی یاست؟ مکتب چیرته ویلی؟
زه خو اصلا د افغانستان د غزنی ولایت اوسیدونکی یم. د مهاجرت شپې ورځې په پاکستان کې تیروم. په پاکستان کې زیږیدلی یم. د کوټې سره نږدې پښین ښار ګوټ ورته وایي، په دې پښین ښار کې اوسېږم. د خپل مکتب مې هم دلې ویلی دی. تر ډیره مې زده کړي غیر رسمي د پلار څخه کړي دي. د مثلا د ژبه عربي ژبه د مې د پلار څخه لوستې دي. پلار مې عالم و، مذهبي دیني عالم و، هغه مې د پلار څخه لوستې دي. انګلیسي و اردو دغه ژبې مې په مکتب کې ویلي دي. غزنی ته خو هر وخت ځو، کلي ته ځو، وطن ته ځو. ډېر لیدلی دی، البته د غټوالي وروسته ځو راځو دی، هر وخت ځو. د اوسې څلور میاشتې د مخه نږدې هم تللی وم وطن ته، کلي ته، کندهار ته ځو. وطن خو نو نسې پرېښولی او نه چاره ځینې لرو. زه حتمن په کال کې یو وار یا دوه واره زه حتمن ځم.
د خپل ژوند د خاطرو په اړه راته ووایاست. انسان په ژوند کې لاچې وو غریبو شانو سره مخامخ کیږي، ځینې داسې پیښې وي چې انسان پې سکله ور په یادوي نو خوشحالونکي وي، ځینې بیا یو څه ترخي وي، خو د نورو خلکو لپاره ممکن جالبې وسي. دواړه داسې کومه خاطره ذهن ته درګرځي؟
زه لومړی به دغسې د خپل ژوند یوه خاطره چې زه ډېر خوشحاله کړم. حتی ما هیڅ حواس په خپل واک نه درلودله، ټول حواس مې والوتل. چې کله زما لومړی کتاب چاپ سو او خپرندوی ټولنې زنګ راته ووهي چې راسه کتاب دې چاپ سو دی، چې ما کله په لومړي ځل کتاب په کوټه کې ولیدي، چاپي شکل کتاب، پښتو او د غزنی لوی کنده وړه مجله وه. دا چې چاپ سو، زه په هغه دوکان کې ناست وم، کتاب چې راته راواخیستی خپرندوی ټولنې کتاب چې مې ولیدی، بیا زه ما حواس داسې بایللي وه د ډېرو خوشحالۍ چې هیڅ مې فکر نه سو کولای. حتی هغه خپرندوی ټولنې مې اوس لا هم دغه کې وایي، موږ داسې اراده وکړل چې تا روغتون ته ورسوو، چې داسې یو ډول داسې بل ډول حالت تر باندې راغلی. دا مې بالکل داسې یو حالت و. دا مې بیخي ډېره تر ژوند تر اوسه چې مې ژوند کړی دی، دا مې بیخي ډېره خوشحالي وه د ژوند، او بېحده بې انتها خوشحالي وه. بل د تر ټولو ترخه خاطره چې زه لرم، ترخې خاطرې خو په ژوند کې ډېرې دي، البته زه به یوازې په دغه ادبي ژوند پورې تړلې یوه ترخه خاطره در سره شریکه کړم. په 2013 کال کې خپرندوی ټولنې د کابل څخه ماته حال راکړ چې طبقات ناصری دې چاپ سوی دي. نو زه د دسمبر د میاشتې فکر کوم اوشتم کاتو اوشتم تاریخ، د کور څخه د کابل په نیت روان شوم. کابل ته چې ولاړم ډېر یخ هم و، د کابل یخ البته تاسې لیدلی دی، نو ډېرې واورې پرتې وې، ډېر یخ هم و. په ډېر زحمت مې کابل ته ځان ورسوي. خو چې کله ورغلم خپرندوی ټولنې ته، نه کتاب چاپ سوی و، نه راغلی و، هېڅ شی نه و دغسې پر دغه باندې. هلته مې ډاکټر سلیمان عطایي د خدای پاکو بخشي، هغه هم په هغه ورځ هلته ناست و. سي ترخه خاطره مې و دا چې نه کتاب و نه شی و. زه د مزدور د ژوند څخه وایستلم، یخ مې پر ځان یوړی، په یخ کې په ډېر زحمت مې ته ځان ورسوي چې ورلم هېڅ شی نه و. دا زما د ژوند تر ټولو ترخه خاطره ده چې هېڅ وخت به مې نه سي هېره.
ورته مې نه وویل شی نو چې کتاب نه و چاپ، ولې تاسې وربللی؟
خبرون کتاب مول شو ولې داسې وکړل، داسې کتاب را بار کړی وو د پاکستان څخه، بیا داسې ګمرک څخه مور تیروي، بیا ګمرک کونی وي، بیا اوس کتاب په ګمرک کې بند پروت دی. دغه سی پلمې کولې، بیا ورسته 2 میاشتې داسې ورسته شاوخوا بیا کتاب مارکیټ ته راووت.
لغه ورسته چې نور کتابونه چاپ شول بیا درته عادي شوی و که څنګه؟
و خو بیا خو عادي وه، بیا عادي خبره وه. بیا داسې و چې دا کتاب د پاره بودیجه د طبقات ناصري وروسته یو مو دغه د امپراتوري تاریخ چاپ، یو مو یو 13 4 ورځې وړاندې د احمدشاه بابا دیوان چاپ کړي. دا بیا د علامه حبیبي څېړنیز مرکز د دې کتابو بودیجه را اصلا ما ته راستي، نو هغه زما په واک کې چاپ و چارې ټول شان زما په لاس کې.
له ازادي رادیو د ازادي له میلمه سره خواله اوري. زموږ میلمه عبدالهادي مجروح دی. د نورو کتابونو د چاپ وعده نه ده درکړې که امکانات نه لري؟
تر اوسه پورې خو داسې کرج منه د دوی له طرفه د علامه حبیبي څېړنیز مرکز له خوا خدمت سره نه ده سوی. نو د دې 2013 یا د طبقات نصری وروسته چې کوم کتاب چاپ ته آماده سوی دی، خو داسې ویل سوی دی چې په کال کې موږ یو کتاب چاپولای شو. نو یو کتاب چاپولو ته دوی په ډېر ښه معیار چاپېد علامه حبیبي څېړنیز مرکز. یو کتاب چاپو، نو کار به پر کوو، لږ لږ به یو کتاب چاپو. نو په دغه کړۍ کې فکر کوم چې راتلونکي کتابونه به چې اوس نومونه درته دغه کوم دا به تر وخت مخه وي چې کوم کتاب باید را روان کې دغه چاپ شي.
هغه کتابونه چې ژباړلې مو دي او نومونه مو په یاد وي، هغه هم یاد کړئ. کېدای شي دا اوس وس یو څوک اراده ولري چې هغه وژباړي، چې خپله اراده بدله کړي.
بېخي تر اوسه چې ما ژباړلې دي، تازه به په دری ژبه نمونه یادوم: تاریخ افغانستان بعد از ظهور اسلام، زین الاخبار، نوای معارک، هنر هد تیموریان، خط و نوشته های کهن افغانستان، مادری زبان دری. دا نمونه خو می زین تر غلی دغه کتابونه دي چې ناچاپه دي، جبرل سوي دي ناچاپه دي، او چاپ سوي چې دي د افغانستان تاریخ درسر ګورګانیان هند، طبقات ناصری، پښتو د غزنی لوی کان، د افغان امپراتوري د ویش تاریخ، دا چاپ سوی دي دا څلور کتابونه.
او څه فکر کوئ چې څوک کتابه لا پاتې دي چې له دری نه دي پښتو ته اړول شوی؟
اټکل نه کوم چې یو داسې پوره مزوي پر کتاب دی لا پاتې وي چې په دری ژبه لیکل شوی. البته زما سره د علامه حبیبي هغه د شخصي کتابچه چې د بهر کتاب ولیکي او بیا به خلاص بیا کی پرا به کی، نو به ته ځان سره یاداشت کی. هغه کتابچې زلرم، د هغه کتابچې مطابق یو طبقات صوفیه کې تعلیقات او لمن لیکونه دغه پاته دی، او یو د پټ خزانه تعلیقات ما څخه پاته، واغه استاد روحیال ژباړلې او چاپ کړی دی. نو بلې داسې یو مستقل شی زما په ذهن کې اوسه پورې زما په علم کې نسته، چې البته مقالې او دغه سي تعلیقات او شانې پر نورو کتابو باندې مسته، مستقل یا ځانته کتاب یې نه دی پاته. ځینې داسې کتابونه ممکن نور هم وي چې په دې پورې تړل شوي او په د په نوم چاپ شوي او خپاره شوي، مګر د ده نه وي.
ازادي رادیو د ازادي له میلمه سره خواله اوري. زموش میلمه عبدالهادي مجروح دی.
علامه حبیبي، په اثارو کې افغانانو ته څه پیغام تاسو وینئ؟
د علامه حبیبي په لیکنو کې سلاست، اسانی او پیغام اخستل د کتاب څخه دا ډیر اسان او ډیر خوږ دی. بل د علامه حبیبي اثار ټول افغانانو ته، ملت ته، د یو موټیوالي، د یووالي، د کرکې او نفرت د له منځه وړلو درس ورکوي، پیغام ورکوي چې ټول افغانان که هغه د هر ژبه ویونکی وي، د هر ټبر او قوم سره اړه ولري، دا ټول یو افغان دی، یو افغانیت دی، یو ملیت دی. نو د علامه حبیبي په آثارو کې تر ټولو واضح او څرګند پیغام ملیت دی، ملیوالی دی. نو د ملیت او ملیوالی یې و ټولو ژبو د افغانستان محدود، ټولو ژبو ته لار خلاصي، لار پرانیزي، لار ورکوي او بلنه ورکوي چې تاسو د ژبو ته ننوځئ. دا ټول ملت یو ملت دی، دا کلتور ته ننوځئ، ټول یو د بل کلتور خپل کوي، یو د بل ملیت خپل کوي، یو د بل زغم ولري. بدبختانه متاسفانه چې اوس ځینې مسایل ډېر تاوده دي، نو علامه حبیبي د دغه مسایلو د مخنیوي دپاره خپل اثار داسې خواږه او د ټولو ژبو، د ټولو ملتو، د ټولو کلتورو په ټول پوره لیکلي دي چې ټولو ته درس ورکوي او پیغام ورکوي چې یو د بل کلتور خپل، یو د بل هنر خپل، یو د بل ادب ته درناوی، او یو د بل ملیت او هویت ته په بشپړه درنه سترګه وګوري چې آینده او راتلونکی مو ډېر روښانه اوسي. او دا 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 د ژبنی کریکی و داشان لمنزه یوسی دل ما بی بی اثار ده غسی و یو لند پیغام کزه در تمارفی کم دایس پیغام برکی و ملت
دیر منن مجرو سیب
منن خدا پاک مشکل
دا اوز مشمیل ما عبدالحادی مجرو
تاسی فیسبوک کاروی
د ازادی راژیو فیسبوک پانا لایک کری او لورستی و تحولاتو زن خبر کری
facebook.com/azadiradio
ازار مخلص مگرانی دل ربا ہو بہجران کے دے پور سی زلیم ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا سنم جان ماتم کو بانے کڑے دہر چا سر پٹے آرانے ما پلی باسی خندا ما غلاوا جان دوفا پتا کے نشتا نخانے ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا د مور اول نه وای پیدا زه چه پیدا وې د چانه وې آشنا زه چې کول می ستاو سترګو تکاته هو